د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې پاکستان د افغاني میوه ګمرکي محصول نږدې درې برابر زیات کړی دی. د افغان حجانو لومړی ډله تیر ورځ جدې ته ورسېده او د یو شمېر راپورونو له مخې واشنگتن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغان میوه ګمرکي محصول نږدې درې برابر زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د 2000 کالدارو محصول تقریبا 1000 کالدارو ته رسیدلی دی.
خانجان الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغان حاجانو لومړی ډله تیر ورځ جدې ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي چې د حاجانو لپاره یې سږ کال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغوی د ټکټونو بیې یې ټیټې کړي او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو په برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. په پام کې ده چې سږ کال 24,250 حاجان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه د څلورو اونیو په ترڅ کې حج ته ولېږل سي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په ورستوي کې سریلانکا ته تللی و تیره ورځ کابل ته ستون سو او د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته د افغان الف لوبډالې د لوب په اړه داسې وویل
افغانستان د اوسر وزمې د سریلانکای په مټې د بل سره تر کړې چې د افغان الف لوبډالې وګټلې او ټول لوبي افغان الف لوبډالې سریلانکای په مخې د بل نور لوبډالې سره چې دولو د افغانستان لوګټلې یولو مساوي شو د ورخ له کبله او یولو به سریلانکا وګټله.
د افغانستان الف ټیم یو وشت ورځې په سریلانکا کې وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یو شمېر راپورونو له مخې واشنگتن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړ چې دا بندیز د دې لپاره لګول سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پر کړي چې د حقانی پر شبکې حمله نه دي کړي. د افغانستان د حکومت یو ویان جاوید فیصل تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان به د نړیوالو له لارې پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې د مداخلې لاس واخلي. حقانی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تور لیست کې شامل ده. پاکستان په خوا ویلی و چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندولو له خبر وروسته تیر شپه د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آسیم باجوا په ټویټر کې ولیکل چې د وزیرستان په شوال کې د پلیو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل سول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. د پاکستان د پوځ وایاند آسیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دراکیم ځکني عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هېواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی وو. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یکشنبې په ورځ تهران ته ځي. د ایران حکومت په لدې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. یوکرایني چارواکي وایي چې په تازه جګړه کې څلور پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي او څوار لس نور یې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک تیره ورځ وویل دا تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یوه برخه یې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په لاس کې ده اوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 کال د اپریل له میاشتې را په دې خوا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر مهال تر 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د مغزو سرطان لري. د په اټلانټا کې خبريالانو ته وویل ډاکټرانو د ام آر آی معاینه وکړه او زما په مغزو کې د سرطان څلور ټکي وموندل. نیوی کلن کارټر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د ده لینی اخیستل سوي و ایستل سوي وې د ده مغزو ته خپرې سوي دي. کارټر زیاته کړه چې څه کیږي هغه به کیږي. د ده برخلیک د خدای په لاسونو کې دی او په دنیا یې ښه ژوند کړی دی. کارټر له 1980 تر 1981 کلونو پورې د متحده ایالاتونو مشر پاتې سوی. د په 2002 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په 6 دی تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات ترسره سي. سیپراس د یونان ملي تلویزیون ته تیره ورځ وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت ته تسپارل سوی و نور ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سیپراس ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو له لورې د 6.5 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سیپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو پر پاکستان مو د امریکا د متحده ایالاتونو له فشار خبرو. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندي کړې دي چې د حقاني شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. نږدې 3 کاله مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکه د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. دا شبکه چې په 1980 لسیزه کې د جلال الدین حقاني له لورې تأسیس شوه په افغانستان کې د یو لړ پیچلو تروریستي دونو په تر سره کولو تورنه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان د حکومت یو مهم چنه خوشتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی خوشتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. په پاکستاني رسنیو کې له اسلام آباد سره د امریکا د بندیزونو د خبر تر خپرېدو وروسته د پاکستان پوځي چارواکو خبر ورکړ چې افغان پولیسي چیرمه د شمالي وزیرستان په غرنۍ سیمه شوال کې چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي پولیس عملیات پیل کړی دي. د دغه عملیاتو په اړه زبیح شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له ویونې راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبري ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنځشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 370 خصلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم باجوا د جمعې پښپا پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو خبر کې بیان کوي ویلي د پوځ د لیدرستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لور ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسه سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکی غرون لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلې دي او د طالبانو نور وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې او همدارس د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنگلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندینیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته پناه راوړې او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبريال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستانی ځواکونه چې دي سوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه سوال طرف ته پیشقدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخې او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک کړي چې د تېرې یک شمې پرځ د پنجاب ایالت پاټک کې د دې ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې د هغه په ګډون 20 کسان وژل شول. د پاکستان حکومت ادا کوي چې زر بیا ځل په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پر تګ بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په پیل سوي خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چست موسیقي لري. له همدې وجې ډیری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تا سنا او دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکرم
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي، نو اکثره وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپل ټولګي پیسې کې او څرا ته وایست چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګي کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلی دی. د مینې او محبت باندې ډیره شاعری را څرخیز ما دی دی کتاب، او ان شاء الله بس د هنرمندانو سندرغاړي زمدا کتاب زما اخلي د امدینه غزل کمپوز کی وي.
صالح صاحب ستاسو ډیر شعرونه سندرغاړو ویل دي، څه رابطه مو د خپل د موسیقي سره؟ تاسو خپل هم د موسیقي کومه علاقه غولای سي؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته ستا کنست
وې؟ موږ لی ونی د محبت یو پچا کار نه لرو، موږ یارانې د نور ستای خو خپل یار نه لرو. زه خپل د موسیقي پالو نه پیګم، خو البته زما د موسیقي سره ډیر شوق ده. یو خو کم شیر چې د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامع ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمن وي، هنر علي ور سره یوځي شي، هغه په خلکو ډیر اغیزه کوي.
صالح صاحب زما پښتنه ممدا و، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده، نو دا چې کله په ما د الهام راځي نو دسی روان راځي.
صالح صاحب خپل هم ترنم کوي؟ کله چې لیکي په ترنم کې وایي ک هم دسی عادي معمولی لیکي؟
بلې نیازی صاحب، کله چې خپل ځان ته هم شعر جوړوم، ځان سره سي بنګيګ ملک لیونیانو، نو ترنم غوندي ځان سره جوړ جوړ کوم. بیا خو چې کله هنرمند د رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
ورسته لدې چې ووم لیکل، بیا هم کار ور باندې کوي چې روان سي که مغه یو ورې چې لیکي بس؟
زه چې اوس کلم شعر لیکم، بیا تکرار دی ته بیا کتل ته زما ضرورت نشته. څنګه چې ذهن تراشی وی لیکم، نو هغه سی لکه د کانی کرخه.
صالح صاحب څو کال کیت شاعری کوي؟
یو اتنه کال مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اتو نو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وای؟
تقریبا د سی یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نو ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه بخزینه او نارینه سندرغاړي دواړه بي او د لار او بر پښتنو زما شیرونه ټول ویلی او ټول افغانستان ول سوري دي داخلو خارج
ټول شاعري مو امداده ک نه چاپم لره
هرا ک شراب ساقی په لپو لپو سکم یې نور باقی په لپو لپو صدوه درې سو اتیا سل بنوي سالی اشعار لیکي په لپو لپو زما ډیره زیاته شاعري د دامې دي ورستی دوه کلونو د غزل شاعري و یو کتابچه و چاپ ته مې ورکړه او ممن خبرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه بیا هم اوس ختم شوی نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پارم دا مومن خبرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي
یو شیر مراته ولولې یا په داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه بغښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره راته وي هغه ستاسو خو
کدي موسیقي په آلو کې ویل شي لکه باغې زم کې او دلته زمو ترڅنګ ځوان تان سندرغاړې زری علي ګل دنه به وورو
زری علي څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده
زما مم داته نه کال له مود سالې سه بیاوزه
تاسو ملګرتوب دنو
او ملګرتیا ده زما
په دې اته نو کلونو کې مو د سالې سه څومره شیرونه ویلې
د سالې سه خو تقریبا ما سه لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانه وطن سندرې ما ویلی مست سندرې مې ویلی
څه دلیل ده چې د سالی صاحب شیرونه وایست
ولا د ټولو شاعرانو وایي خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر د ځوان شاعر ده په شیرونو کې یو مفعون ده او درد ده پکې د وطن سندرې دي د سولې سندرې دي دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي روانه دي روانه سندرې دي غزل دي چاربیت دي دغه مزکه د شعرونو
شاید داسې یو شعر د سالی صاحب راته وایسته چې خلکو ډیر خوښ کړی
یو روبای درته کوم یو غزل د سالی صاحب درته
او مهرباني مهرباني
عاشق بدی بنت یار په مخ کا جدائی بدی ارغم تا مخ مخ کا لالم کے بتر جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑ نہ ہوخ کا دمائن زڑ کی تحالا بس آوائم چھتا خکلی خکلی گوری شوچی ملنگ شلی صالحا لے ونیا چی دخلی لبد نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم تاچی ماسا لے
بس د ختم نه د قربان شم بس د ختم نه د قربان شم خمرا کوم د قربان شم چاو د سنم نه د قربان شم
دیر مانانا کورم ودا
خوشاله وسه تاسو مونږ
سالې سپ څنګه ستاسو پزړی وویل کنه
او دا خو زما د خوخي سندرغاړی دی
سالې سپ څومره شاعران دي چې سندرغاړی شیرونه وای
فکر کوم چې دی په خوا ډیر کم ول اوس پولیسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي خو مګرم ډیر کم پکې شیر لیکي او نور پکې په زید دي چې د پښتو او ولسی ادبیات لا غنی کی نور یم ټټی خو خ شاعران مشته پکې ولسی دی ټاپ شاعران دی لکه ګل نذیر منګل شو بابرزای صاحب شو حفیظ الله قلندرزای صاحب شو په ننګرهار کې او ساگر کاموال شو ځوانانو کې مختار الحق مختار صاحب دا او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نمونه مې ذهن ته عمر نرازی صاحب
سالی صاحب دا مشهور سندرغاړي چې تاسو شیرونه ویلې دي د یو څوک سونو مونارات
نغمه خاپيري چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړي ده او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستار ده د ماده معرفت ترانه لستې او فرزانه ناس چې دلته په نو ځوانو سندرغاړو کې خزینه وو کې مشهور ده لومړی شیر زما او دلته زمو کلی کې یو خپل دی و مورجان ازلې ایران وړې ده برېښنا مل چې یو ژورنالیست سندرغاړي ده هغه هم زما بي وفا غزل ډیر زیات خلګو خوخ کړي او په مغه مشهورم شو وایي چې سبب دی چې لمازي نه جدا شولې ولی بي وفا شولې او نور هم ډیر سندرغاړي دي سید آغا توخي سردار سعید عثمان صاحب همای ننګار په دې کوټ پښمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شیرونه نه ویلي نور د افغانستان ګډ ګډ کې چیرته هنرمندان دي زما شیرونه به کمپوز کړي ویلي وي
سالي صاحب درته وایسته د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي هغه خپل جوړي
نه خیر زه فقط شیر لیکم او زما اکثرا شیرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکی ماستر علي حیدر ګلاله او نظر محمد زرو او بعضی د سندرغاړي چې هغه خپل د هنر لري چې هم کمپوز ورکی شیر ته هم شیر لیکي لکه زر علي ګل زما یو شیر تخپل د کمپوز ورکړو هغه شیر چې په خواګه نظر ډیر خلک وجلی چې په مړه ومړه وسترګوي کتلی د خایس ثانی نشته په جهان کې وداسې ګل د ټوکیدلې کابل جان کې هم چنان محمد رفیق یاس چې استاد شاولی مسید هغه هم زما شیرون تخپل کمپوز ورکی
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مکړای د ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو
بلې هو ما په دې رستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي کوم رستیو حالات زړیر متاثر کړم زما شاعری ټوله په وطن باندې شو نو ما په دې رستیو پیښو د وطن شیرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي زما رستي کتابونه سول غواړي سول تن عنوان لاندې یو کتاب ده بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده او بل د متی الله صالح نغمې هغه شیرونه چې ما سندرغاړو ویل دي د موسیقي سره دا ټول هنرمندان سره د تذکيري او سره د کم شیر چې ویل دي هنرمند نوم تذکيري او غ سندره دا ور سره د دې کتاب زما ان شاء الله تعالی لو اختر تر روان دي
محمد رفیق یاس سالې صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شیرونه کمپوز کړی دي د شیرونو کمپوز اسانه ده ګرانه ده او تاسو دا څنګه کمپوزوي فرزن د دوی شیرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی ترزونه لري ولوسی ترزونه کی خراجی تاسو څنګه کوي امغه ولوسی ترزونه نه استفاده کوي په خونه یو نه نوی جوړوي
ډیر زیات منه زه هم په خپل نوبس سره سلامونه براو د کمپوز په هر څه کمپوزر مشکل کار دی هر شیر خپل ځان تخپل خو لري په طریقه لري او خپل ټیک لري کم شیر چې کم احساس سره جوړ شو یا احساس سره د کمپوز ورکول کی
د کمپوز په اساس کې څه په هپا کار دی تاسو په خیال
زیاته په د موسیقي علم دی
یعنی د موسیقي سره باید بلدي او تاسو څنګه د موسیقي سره د کوم آلو سره بلدي
ولز په خپل باجغه کوم باجې سره زیاته بلتي لرم
څوک چې کمپوزونه جوړي باید باجې زده یا
دا خو تبن دی
او علاوه دې نه باید نور کمالونه ولې
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوي چې هلم د موسیقي ور سره نه یو کمپوز نشي جوړولې سو کمپوز هم آسان نه ده چې سره یو کمپوز جوړ کما او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې وباسي
تاسو د سالې سه څو شیرونه کمپوز کړ
ما تقریبا یو شل یو سندري ورته کمپوز کړی
بیا کله چې کمپوز کوي خپل هم وایسته یا سندر
ها واو
خاطر داسې وکړه یو کمپوز چې کړی هغه راته وغږوه و به ورمګم
صحیح په دوړ سترګو
دا شعر زما ډېر خوښ
او رښتیا خبرې غزل چې زړه د مینځ دی چې کله دا شعر ما وکړه دا غزل نو یو احساس راته راغی حقیقت خبرې ما ځګر ټیم کې ځنه کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه سه الهام راځي د سهام په سندرغانی باندې الهام راځي د کمپوز ورکولو نو ما ځګر وخت اوسه کمپوز ورته راغی یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول ټول ځات خوخه
مهرباني دا کوم شعر
دا کار او روزګار درنه پاتې کړلو عشق دلدار درنه پاتې او
مهرباني تاسو کمپوز مارئ
کار او روزګار درنه پاتې کړلو عشق دلدار درنه پاتې کړلو عشق دلدار دیرا نا پات کلو عشق دلدار دیرا نا پات
مننه کور مدان تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی
تر اوسه مې جوړ کړی نه ځانته مې جوړ کړی دي خو اوسه پورچا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ور کړی نو ان شاء الله تقاضا کوم مشکل نه لرم
ځانته به څومره جوړ کړی
هر بشمار دي نشم ویل ځکه په دې شي د مختلفو شاعرانو دي متولا سالی صاحب جناب قلندرزی صاحب د فیروز شینوار فیروز اسرار استاد جلان جلانی سدیر شیراندی
کور مدان ډیر مان
ژوند اوس
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څور پیښ شو په دې لاندې کایت کې اورو چې وګمای رشیدی الولی
جادوئی مرغه زمانه په خوا په هندستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچا هیوا د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده ریشی راج خورا اوخیار او مهربان انسان وو په عدالت یې حکومت کاوه څوک یې نه زورول او په خلکو ګرانو شانګریلا ودانا خیرازا پښنو ورخوګانو پوخلې او په ګڼو باغونو پوسللې سیمه وه په شانګریلا کې با کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلی وو مرغانې په سندرو نستړی کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څریدل په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولې وو د شانګریلا د سیمې د دهمره ښکلا او خوشحالۍ په باره کې مشهوره و چې دلته د کوکیلا په نوم یو مرغۍ ده او د هر څه د هغې په وجه دي کوکیلا با د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یو څانګه ناسته وه دې په سترګو څه نه لیدل نابینا وه خو آواز یې ډېر ښکلی و دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې سولې او خوندونو سیمه وه ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګري لا پاچا جگتګورو نومېده چې یو پریوتای بدخویا او خودپرسته بنیادم وو. جگتګورو یو ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډیر اثر ورباندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو. خپل وزیر ګیان دیبی را وغوښت. ورته ویل ګیانا، زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډیره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي. ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده. وزیر ګیاندیب ملا لیندی کړه. ویل مهاراجا په دواړو سترګو. ګیاندیب په هماغه ورځ دیو ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیاندیب په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگتګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمی په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگتګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیاندیبه، جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیاندیب ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگتګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیاندیب ځواب ورکړ، صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگتګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه مېلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگتګورو چې څنګه خپلې ماڼۍ ته ورسېد، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگتګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه. ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگتګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگتګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگتګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته وو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگتګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او آن ویرولو، خو هغه چپ پاتې شوه. جگتګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگتګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگتګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنې هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگتګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې وو څو شېبې وروسته سترګې پرانستلې. جگت ګورو د خپل راتک مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل نه تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه، د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو، د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه
ش تسکین صاحب دار ته وایست چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره د افغان انسان لپاره ګټور وي هغه هم پکې خبرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان د ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او زمونږ نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زمونږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه، زمونږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او دغه حوالې مخې نوم هم د لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه ده چې واضح دي پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره ده، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي د محلنۍ چې دي یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي بیا هماسې پاتې سي. همداسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي 15 روپے پورے مصارف پکے گی دیدی دی چاپ خو زمون ملگری شکر الحمدللہ زمون ملگری دی اغا ملگری یواز کا زمون خپل دی جان مصارف ہم خیمہ دی ورز یہ دی عقل 1500 روپے خو زمون نا اندا قسم جی تبن ستال خبر سره موافق یم چې ځینی چاپی خبرونه روت اوله کې ډیره تیزی ورسته مینول لا سورکل دا د افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصن د اخبار لوستنې کلتور چې ډیر هم شوی نه دی. یعنی خو پرتلا او خود دا ځینی خبرونه ریپورټونه شان چې دی زړیږي، بلکې دا فکر ده کدا کلونه واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د عدم تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي، مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
وړي عاید غواړي، یوه بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي، دا که مالنه یم د پارال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا هغه شوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخر پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او انشاءالله پاتې کیږي، به ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، انشاءالله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپېږي اوس؟ خو څلور مخه دی که نه؟
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي، نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم. هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه را باسو دغسې یو فکر وي، بلکې چې څوک ماته یې چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ماته خرڅ شي نه، ځکه زما خو زما هڅم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسسات وي یا د ښوونځیو وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خولې هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب، څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، عملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کو. انسان منجلا چې د امدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم امدې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي.
مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغه یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکي افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجود وي دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي.
او بالکل اکوزامه خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانم باچې خودی خدمتګار وو مونږ هم د خودی خدمتګار ری دغه لاره نیولې ده او هڅه هم داره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ هڅه مدار ده. بیلابیل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډیر کم خلک یې کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چا نیټ کې خپراوي که خپرنې خو چې زموږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو موږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کنه. مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې هم د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې ته ویلې چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نه سي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغه سم مسائل شته دي نه ان شاء الله زبوه ته کوم ځکه چې زمونږ بل غنه چره هغه خاص ځنګړو فکری ورځ لپاره چې مهم مسائل یو غوی لپاره په یاړ کې د چاپ کوس لکه د ادم تشدد نړیواله ورځ راتلون کې د 2 اکتوبر نو د هغې په ویاړ کې دی چې مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله صحیح ده. افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زموږ داره چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلیو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په 10 روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نه وي دي او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغو مهم ده کومو کومو ولایتونو ته یاستوی هلته هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوی که کوم بله طریقه هم ورته په نظر کې ده
اوس مال خو دا لومړی ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته مو ولیږلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور غنې کوم پاتې د ملګرو سره مې کړی ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي پکتیکا او خوص او پکتیا ته کابل کې هم توزی شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې دغه څه دی یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونهسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده او انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپېږي کله وطنه بهر
نه زمون خپل هواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبیل ورو خپل تولیدات لورو خپل عایدات به دولرو خیر دی 15 روپے دی جگی واخلی خو چې زمون دی خپل وطن وی او غ پیسې بهر لکه دی و جیب نه بل جیب ته پیسې لاړی شي
ډیره مننه
کور مننه خیر ژوند دی
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
بل خدبی خوځښت له 12 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر زبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت لې وی ادبی مجله پایل کړ او تر ننه یې ورسره و پالله زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له خاغلی احساس سره د خوځښت نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده خاغلی احساس وای
در لسو دو اتی ایم لمریس کال سخه دا پیل منگر آخلو چه اغا وقت پرخه مجله را منسته شو دا دغه خوزخ دا چیزوانان پا که کیل و ورسر دا بلخ پانتون استازان و محسلین و اغا وقت که دا یو ولا اتی میخیز اخبروانه و خو لامغ وقت نروستا یو فکر دی یو خیال پتوگا دی یو سوچ پتوگا چه منگ باید دغه برید تزان و رسو دانن چه چو گورو دا اغا وقت که یو پلان و یو حدس و یو کوشش و چه پا دیر وڑو وڑو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه الته را پیدا شوی وو دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کې د چا یا مونږ په بلخ کې چې دلته غا سیاسي مخینه د ژوند غا فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره زبل شوی و ډیره غډه وډه و نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه مونږ د غزا ته ورسولای شو ل نه کمرغه په 1404 هتایم کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره د عملن کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او د هڅو ورو پراختیا وکړه د پرخ سره له امدې خارا د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونه باندې پایل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړ لاغوي سره کې ناستل وغه لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ سرنګ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغه په ونی ځناست کول یو د لام داسې جریان لري
فیلند پښتو ژبه په برخه کې د رسنوي وایست سرنګ ځوی او په رسنوي دغه په بهیر یاد دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله به احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپل کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
هم دا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلای هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تک را تک کړی او په دغه ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او هغه ځې
په کړی او یوازې دغه ورسنوي کسان ته محدودې کې
یعنی موږ دا سه ځوانان هم لرو چې هغه په امدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په پخو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا اغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او پټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د ودی د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځنې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره بلخومري سره
اساسا بل پختنه دا چې برخه دی خو ځکه دې تر څنګه چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ ترې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړو دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګه نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې لري
نږدې وخت کې یو هم د پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدل ته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره دا کار
اوس صاحب دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې مونږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره مونږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې مونږ سره شوې دي. مثال د خبرې یو کس د دې مرسته مونږ سره کړې ده چې زمونږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زمونږ د دغه مرکز چې دا کراله دی مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دغه دوام ونه کړی نو
ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره غوي په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته د دې مرکز سره کومه کوي نه پرې دی. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مخ تمویل کوي هغه له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اخیس چې مونږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و. نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربلک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې مونږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته مونږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
عشق مسودائی زک گرزم حوائی زک گرزم حوائی ستا عشق مسودائی ستا عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نخائی ہاں تل دم رستم نخائی ہاں عشق مسودائی زک گرزم حوائی زک گرزم حوائی عشق مسودائی نپو یہ گم چھ ورش مچالا
چھ تبی نصیب میں خبر سیدھا لا
چی دل بھر میں خبر سیدھا لا
چی دل بھر میں خبر سیدھا لا دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے
دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے ستا عشق مسودائی زکر زما بائی زکر زما بائی
سلام و روز جمعه.